द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګرانوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیبا د نن د اتوار ورځ 2013 کال د نومبر 14 نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام پنځه نیمې، او په واشنگټن ډی سی کې د سهار اته بجې دي. د ډیبا خبری خپرونه کې درته سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهم موضوعات په دې خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
د پاکستان د مالی ستونزو د هواري لپاره د چین په سفر وزیر اعظم عمران خان له چینایي چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته جاري سوي ګډه اعلامیه کې له اسلام آباد سره د مالی مرستو په اړه څه نه دی ویل سوي. البته وایي د دواړو هیوادونو اړیکې به لا نورې هم ژورې سي.
د مذهب د سپکاوي په قضیه کې د سپریم کورټ لخوا د بری کړی شوي عیسایي میرمنې خاوند عاشق مسیح د سیاسي پناه دپاره سپین او فرانس ته خواستونه کړي او ویلي د آسیا بیبي د بری کېدو وروستو پاکستان کې پیدا شوي حالاتو له امله نشي کولی چې دلته پاتې شي.
او له باړې څخه خپلو سیمو ته ستنېدونکي کمبرخیل کډوال وایي په سیمه کې یې کورونه وران ویجاړ دي او حکومت ورته د ژمنو سره سمې هیڅ اسانتیاوې نه دي ورکړي.
سرټکی تاسو اوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو ستاسو خبرونو تفصیل.
د چین په سفر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له چینی چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته د دواړو هیوادونو په شریک اعلامیه کې ویل سوي چې د بیجینګ او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به لا نورې هم ژورې سي. خو په دغه اعلامیه کې له پاکستان سره د سملاسي مالی مرستو په اړه څه نه دي ویل سوي. عمران خان د چین تر سفر وړاندې ویلي وو چې د پاکستان د مالی ستونزو په اړه د مرستو غوښتنه به کوي. تر دې وړاندې سعودي عربستان له اسلام آباد سره د شپږ ارب ډالرو د مرستې اعلان کړی وو. نن په بیجینګ کې جاري سوي اعلامیې ته په پاکستان کې ډېری اقتصاد پوهان د شک په سترګه ګوري او داسې ګڼي چې عمران خان ته چین هغه ډول جواب شایي نه وي ورکړی څه ډول چې دوی تمه درلوده.
د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د سپریم کورټ لخوا د بری کړی شوي عیسایي میرمنې خاوند عاشق مسیح د سیاسي پناه دپاره سپین او فرانس ته خواستونه کړي او ویلي دي د آسیا بیبي د بری کېدو وروسته پاکستان کې پیدا شوي حالاتو له امله نشي کولی چې دلته پاتې شي. د دې نه وړاندې د آسیا بیبي وکیل سیف الملک هم تیره ورځ سره د کورنۍ بهر هیواد ته وتلی دی. د بی بی سي خبري ایجنسی سره د اتوار په ورځ مرکه کې آسیا بیبي خاوند عاشق مسیح وویل حکومت د هغه د کورنۍ د حفاظت لپاره د هغه په کور پولیس ګمارلی دي، خو خواست کوي باید دا پولیس د هغه د کور نه لرې ودرېږي ځکه چې داسې هغه په ګوته کېدای شي. د دې نه وړاندې عاشق مسیح د جرمني یوې خبري ادارې سره په مرکه کې ویلي وو د آسیا بیبي د بری کېدو وروستو ملکې د پیل شوو مظاهرو د ودرولو دپاره د حکومت او تحریکې له بیک پاکستان ترمنځ د لوزنامې نه پس د هغه د کورنۍ یرې سیوا شوي دي. یاد دي چې حکومت او تحریکې له بیک ترمنځ لوزنامه کې حکومت پابند دی چې د آسیا بیبي نوم د هیواد نه د وتلو په فهرست یا ای سی ایل کې واچوي، او بل دا چې حکومت به د مقدمې د نظر ثانی په اپیل هم هیڅ اعتراض نه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي د آسیا بیبي د حفاظت دپاره امنیتي ګامونه زیات کړي او باور ورکوي چې د هغې ژوند په خطر کې نه دی. ناقدین هم په دغه لوزنامه ټکونه کوي. وزیر اعظم عمران خان پخوانی میرمن جمایما گولډسمیت په سوشل میډیا خپل پیغام کې دغه لوزنامه د آسیا بیبي دپاره د مرګ پیغام بللی.
له باړې څخه بیرته خپلو سیمو ته ستنېدونکي کمبرخیل کډوال وایي په سیمه کې کورونه، مځکې او نورې ودانۍ ورانې او ویجاړې پرتې دي او هلته د حکومت لخوا دوی ته هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي ورکول سوي. ځینې کډوالو ډیوه ته ویلي هلته پاتې سوي کډوال په خپلو لګښتونو د وران سوو کورونو جوړونه کوي.
د پاکستان د انساني حقوقو وزیره ډاکټر شیرین مزاری وايي ټویټر د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی د اکاونټ بندولو د هغوی خواست رد کړی دی. د پاکستان پیژندلې څېړنکارې عائشه صدیقه شیرین مزاری نه تپوس کړی چې ګینې هغوی د فیسبوک او ټویټر نه غوښتي چې د خادم حسین رضوی سوشل میډیا اکاونټونه دې بند کړي. عدنان رشید نه په تفصیل اورو.
د مذهبي تندرو ډلې تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی په ټویټر باندې تصدیق شوه پاڼه یا اکاونټ لري. دغه پاڼه د شپیتو زرو نه زیات خلک فالو کوي یا خوښوي چې پرې په اردو انګریزي ژبه کې خپل پیغامونه لیږل شوي دي. د پاکستان یو څېړونکي عائشه صدیقی د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری نه په ټویټر پوښتلی وو تاسو په ټویټر او فیسبوک باندې د خادم حسین اکاونټ د بندولو غوښتنه ولې نه کوئ؟ دغه په ځواب کې وفاقي وزیر شیرین مزاری ولیکل موږ ټویټر ته خواست کړی وو خو هغوی زموږ خبره نه ده منلې. هم نن په سلورم نومبر باندې د خادم حسین رضوی د اکاونټ باندې لیکل شوی مونږ ته د پاکستان میډیا د کوریج هیڅ اجت نشته دی. مونږ خپل پیغام د جماعتونو او مدرسو په لار خپرو کوم چې په هر کوڅه کې موجود دي او تر قیامت پورې به مونږ خپل غږ د دغه ځای نه خپرو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
روسیې ویلي دي د افغانستان صدر اشرف غنی په مسکو کې د سولې خبرو ته د مشرانو سیاستوالو یو پلاوی ورولېږي، خو د افغان دولت لخوا په رسمي ډول کوم بیان مخې ته نه دی راغلی چې د روس په غونډه کې به ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي د سولې خبرې د دې میاشتې په نهمه نیټه ټاکل شوې چې پکې به د طالبانو پلاوی هم ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه دا به لومړی ځل وي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوم پلاوی د لوړې کچې په نړیواله غونډه کې ګډون کوي. ویل سوي چې په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا، چین، پاکستان، هند او ایران ته هم بلنه ورکول سوې ده، خو دا لا نه ده معلومه چې کوم هیوادونه به په دې غونډه کې ګډون کوي.
د امریکا د یوټا ریاست د اوګډن خاروال په افغانستان کې په یو داخلي برید کې وجل شوی دی. هغه په ملي امنیتي ګارډ کې وو. د امریکا مطبوعاتو تر مخه برن ټیلر د خالی پورس په کابل کې وجل شوی دی. ښایي دا یو داخلي برید وو. د خالی شنبې په ورځ په کابل کې په داخلي برید کې یو امریکایي عسکر جوبل شوی هم دی. د یوټا ګورنر سپینسر کاکس هم ویلي د شمالي اوګډن خار برن ټیلر چې په کابل کې دنده ترسره کوله وجل شوی دی. د یوټا سینیټر اووریان هچ د خالی په ورځ په ټویټر ویلي برنټ اتل وو او د هغه د وژنې په خبرې د خفقان څرګندونه کړې ده. ویل شوی ټیلر د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د یوټا د ملي امنیت د ساتونکو سره پر ځای کړی شوی وو.
د امریکا حکومت وایي چې پلان لري یو داسې عریضي امر جاری کړي چې له لورې ځینې هیوادونه کولی سي چې له ایران سره کاروبار وکړي، خو هغوی د امریکایي بندیزونو په ترڅ کې رانسي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې منظر شهید راکوي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ یعنی د نوومبر په دویمه نیټه اعلان وکړ چې پر ایران به ټول بندیزونه د دوشنبې یا د ګل په ورځ یعنی د نوومبر په 15مه نیټه به پیل شي. پر ایران د امریکا د لومړی پړاو بندیزونه د 2013 کال د اگست په میاشت کې عملی شول چې د فولادو او د موټرو د تولید د سیکټر په ګډون یې د ایران تجارت په نخښه کړ. پر تهران باندې د امریکا دوهم پړاو بندیزونه چې د دوشنبه په ورځ پیل کیږي د ایران د تیلو صنعت او د هغه هیواد صادرات په نخښه کوي. خو له دې سره سره متحده ایالاتو د جمعې په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې واشنگټن به د ایران د تیلو اته واردونکو هیوادونو ته چې هند، سویلی کوریا او جاپان هم پکې شامل دي په موقته توګه اجازه ورکړي چې له ایران نه تیل واخلي. نوموړي هیوادونه وایي چې دوی د نړۍ په کچه د ایران څخه د تیل لوی اخیستونکي دي او که دغو هیوادونو ته اجازه ورنه کول شي نو په ټولې نړۍ کې به د تیلو بیې ډېرې لوړې شي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده. په بحرین کې یو عدالت نن د یکشنبې پر ورځ درې مخالفو مشرانو ته د عمر بند سزا اورولې ده. د بندیز لګول سوي الوفاق غورځنګ شیخ علي سلمان دا وخت په زندان کې دی او دوه نور ملګرو ته په غیر حاضري کې سزا اورول سوي. د بشري حقوقو ډلې امنستي انټرنیشنل دغه سزاګانو غندنه کړې. شیخ علي سلمان او د هغه په دوه ملګرو باندې د قطر لپاره د جاسوسي تور هم وو، خو دوی په دغه تور کې بری کړل سوي دي. بحرین، سعودي عربستان او عربي امارات له قطر سره خرابې اړیکې لري. دوی تور لګوي چې قطر له ایران او نورو تندرو اسلامي ډلو سره اړیکې لري. د بحرین بادشاه حماد د اونۍ د پارلماني انتخاباتو اعلان کړی، خو د بندیز لګول سو سازمانونو غړي نسی کولی چې انتخاباتو کې برخه واخلي.
نن د اتوار په ورځ د فرانس په نیو کالیډونیا سیمه کې خلک د ازادۍ پر ریفرندم کې رای اچوي. خلک به د دې سوال جواب په او یا نا کې ورکوي چې ګینې دوی د نیو کالیډونیا سیمه یو مکمله خودمختاره او آزاده سیمه لیدل غواړي. د ریفرندم رومبنی نتایج ښایي چې زیاتره خلک دغه سیمه د فرانس برخه لیدل غواړي. نیو کالیډونیا آبادی 2,010,000 ده او دلته 1,040,000 خلک ووټ اچولی شي. دغه سیمه ډېر اختیارات لري، خو بیا هم د دفاع او تعلیم په شمول په ډېرو معاملاتو یې حتمي فیصلې فرانس کوي.
مصر ویلی نن د یک شنبه پر ورځ نونس داسې وسلوال وژلي چې اور باندې د هغه جهادیانو سره د اړیکو ګمان وو چې د جمعې پر ورځ وې سایان وژلي وو. د کورنیو چارو وزارت ویلي دغه وسلوال د مینیا ایالت په لویدیځ کې وژل سوي، خو وزارت دا نه دی ویلي چې دا پیښه څه وخت رامنځته سوي. د جمعې پر ورځ د سایانو د وژنې د پیښې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی وو، خو څه شواهد یې نه دي ورکړي. د مصر په 10 کروړ آبادي کې د سایانو شمیر 10% دی چې له ډېره وخته د توپیري چلند ګیله کوي. او بلې خوا پولیسو د دوشنبه پر ورځ د هغه سړي پیژندګلو کړی چې د یوګا په یوه سټوډیو کې 2 ښځې ووژلې او وروسته یې خپل ځان هم مړ کړ. پولیس وایي دغه کس 40 کلن سکاټ بیرل نومیږي او د فلوریډا ایالت ډیلټونا سیمې اوسېدونکی و. او په وژل سوو کې 1 ویشت کلنه مورا بینکلی چې د فلوریډا پوهنتون محصله وه او بله 1 شپېته کلنه نینسی وان شامله ده. دغه پیښه کې 15 نور کسان ژوبل سوي هم دي. د پولیسو په وینا د یوګا په سټوډیو کې موجود کسانو هڅه وکړه چې سکاټ بیرل له تشدد څخه راوګرځوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو کدر من اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواژی استا. اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري ته. د چین په سفر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له چینی چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته د دواړو هیوادونو په شریک اعلامیه کې ویل سوی دی چې د بیجینګ او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به لا نورې هم ژورې سي، خو په دغه اعلامیه کې له پاکستان سره د سملاسي مالی مرستو په اړه څه نه دي ویل سوي. زموږ خبریال الیاس خان په سیمه کې له اقتصاد پوهانو سره خبرې کړې دي او د دغه اعلامیه په ژبه باندې هم ورسره پوښتنې کړي. تفصیل هم دغه په دې رپورټ کې.
چین به پاکستان ته د مالی شخړو نه راوستلو لپاره هر ممکنه مالی مرستې ورکوي. د وزیر اعظم عمران خان د چین 15 ورځنی سفر په مهال نن خپره کړی شوي یوه ګډه اعلامیه کې ویل شوي دي چې حالات هر رقم وي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ دا سفر به روان وي او چین به د سی پیک په شمول په یو شمېر نورو مدونو کې د پاکستان مرستې کوي. دواړو هیوادونو د سی پیک پر ضد منفي پروپاګنډا هم رد کړه او وی ویل چې سی پیک ته راپېښو یرو او خطرو ته به په ګډه سره ګوري. دواړو هیوادونو د یو بل ترمنځ دفاعي تعاون نور مخ په وړاندې بوتللو او د ترهګرۍ انتها پسندۍ د خاتمې او درولو لپاره ګډ تعاون باندې هم سلا شوي دي. وزیر اعظم عمران خان نن د چین پالیسی سکول بیجنګ کې په خپله وینا کې ویلي دي چې پاکستان ته دا وخت بیرونی سرمایه کاری ډیر زیات ضرورت دی، ولې چې پاکستان د مالی خسارې یا کرنټ اکاؤنټ ډیفیسټ او تجارتي خسارې له وجې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. وزیر اعظم د چین نه د کرپشن او په غیر قانوني توګه د پیسو وړلو راوړلو یا منی لانډرنګ او درولو کې هم مرستې غوښتي دي. ډیوا ریډیو چې د اقتصاد پوه ډاکټر عابد سولیری نه وپوښتل چې د وزیر اعظم د چین دا سفر به آیا د پاکستان د قرضو مسله حل کړي او دا به زموږ اقتصاد کې استحکام راولي او کنه ملک په د نورو قرضو د لاندې بوخ شي، نو هغه وایي چین مونږ ته هغه رنگ پیسې نه راکوي څنګه چې سعودي عرب راکړي دي. چین بدل ته سرمایه کاری کوي په بیلابیل څانګو کې لکه ساینس او ټیکنالوژي، کرکیله، مالیاتي او بینکي معاملې وغیره کې مرستې وغیره. د اوی چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یا د سی پیک پروژه د دې ړومبی پړاو چې پکې چین درنه سرمایه کاری کړې ده او د دې به په اوږده موده کې زموږ په اقتصاد فرق پریوزي. خو سینیئر جرنلسټ فردوس حسین وایي چې تمه ده چې پاکستان ته د چین له خوا سره نغدي پیسې هم ملاو شي، کوم به چې د پاکستان اقتصادي ستونزې تر سرحده حل کړي.
چین مارکیٹ کی سپورٹ غواړي نه دغه بي ادروایز خو زمونږ چې کوم کارخانه دي زمونږ کوم دغه دي دا خو دې جو بري زمونږ ایکسپورټ دی او الریډي دغه کیسوم ځان چې بین ځان شپه دغه د وایي خو په کارخانه دار یا کارخانه چې کوم کوم چریږي هغه نور هم په مشکلاتو کې سره
دي. د پاکستان او چین تجارتي خساره دا وخت نه اشاره یو بلین ډالر ته رسیدلې ده، کوم چې د کل وړخیزه تجارت 1.5% جوړیږي او د پاکستان تجارتي خساره دا وخت 0.5 بلین ډالر ده چې له وجې پاکستان د سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس آف امریکا ډیوا ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په شنګهای ښار کې د ګل د ورځې یعنی د سبا نه شروع کیدونکي د چین د درآمداتو عالمی کانفرنس کې برخه اخیستو لپاره نن چین ته نن ماسپخین شنګهای ښار ته رسیدلی دی. په دغه نمایش کې به د 130 ملکونو او د سیمو د 3000 نه زیاتې کمپنۍ برخه اخلي. تفصیلي رپورټ په اورو موږ د محمد اکرام نه.
چین ته د خپل سفر څو ورځې وړاندې عمران خان چینایي میډیا ته ویلو هغه دغه نمایش یا نندارتون ته د ورتلو لپاره سترګې په لار دی، کوم چې به پاکستان ته یو موقع ورکړي چې د شپږو ورځو په دغه نندارتون کې د نړۍ نورو ملکونو ته برآمد کوونکي سامانونه وښایي. د پاکستان وزیر اعظم د شپږ اویا کسانو د یو وفد مشري کوي چې پکې په دغه نمایش کې برخه اخیستونکي د لسو نه زیاتو پاکستاني کمپنو استازي هم شامل دي. د دې ترڅنګ په نندارتون کې د تجارتی سامانونو د طلب او رسد یو بل سره برابرولو لپاره د 50 زیاتې پاکستانی کمپنۍ هم برخه اخلي. چین پرله پسې 4 کاله د پاکستان تر ټولو غټ تجارتی ملک پاتې شوی. چین د پاکستان د درآمداتو لپاره تر ټولو غټ هیواد او د پاکستان د تجارتی سامانونو د برآمداتو په 4م نمبر غټ ملک هم دی او د دې سره سره د دواړو ملکونو تجارت د کال په حساب هم په تیزی سره په زیاتېدو دی. په ملکی کچه باندې د درآمداتو په سر د چین د تجارت وزارت او د شنګهای ځایي حکومت په قربتوب کې دونکو د نندارتون کې د 130 ملکونو او سیمو د 3000 نه زیاتې کمپنۍ برخه اخلي. په دې نندارتون کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ترڅنګ د روس صدر ولادیمیر پوتین او د نړۍ یو شمېر ملکونو مشران برخه اخلي. د بیجنګ سره د ټکسونو په سر په تجارتی جنگ کې انختی امریکا نندارتون ته د خپل کوم اعلی پلاوی لیګلو پلان نه لري. د دې نندارتون د لارې د شی جن پینګ حکومت د چین مخ په زیاتېدونکي مارکیټ نړۍ ته پرانستو په ژمنه زور راوړي. نړۍ د چین نه شکایت لري چې خپل صنعتونه او مارکیټ یې د نړیوالو کمپنو لپاره هغه شان نه دی پرانستی څنګه چې د نړۍ نور ملکونه د نورو ملکونو سره آزاد تجارت کوي. دا نندارتون د هغه کوششونو یو برخه هم ده چې یو داسې تجارتي نتورک یا نظام مخ په وړاندې بوزي چې مرکز یې چین وي او د غربي نړۍ د کنټرول لاندې نړیوال تجارتي نظام باندې خپل اثر هم وغورځوي. د کیپیټل اکنامکس په نوم ادارې سره کارکونکی څېړنکار ګرت لیدر وایي تجارتي سامانونه برآمد کوونکي کمپنۍ او په خصوصي توګه مخ په تلونکي ملکونه د چین سره نږدې اړیکې ساتل غواړي چې د امریکې او د دغه هیواد د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا پورته کوونکو وروستو ګامونو د اثراتو نه ځان بچ کی. چین خپل ملک ته د درآمداتو زیاتولو لپاره روان کال د نړۍ سره په تجارتي سامانونو باندې ټکسونه کم کړي دي او یو شمېر نور ګامونه یې هم اعلان کړي دي. په کال 2018 کې د چین درآمداتو کې 15.9% زیاتوالی راتلو سره د دې حجم 1.8 کرب ډالر ته رسیدلې.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پختون ستجارت کولی شي.
دا او د یوش میر نور پختنو جوابونه د هر ګل پرواز دیو بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ده. د مذهب د سپکاوي په قضیه کې د سترې محکمې لخوا د بری کړل سوي عیسوي میرمنې آسیا بی بی میړه عاشق مسیح د سیاسي پناه لپاره سپین او فرانس ته خواستونه کړي دي او ولیدي چې د آسیا بی بی د بری کېدو وروسته پاکستان کې داسې وضع رامنځته سوې ده چې دوی هلته نسي کولی پاتې سي. تر دې وړاندې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې ستره محکمه کې د آسیا بی بی وکیل سیف الملک هم تېره ورځ سره د خپلو بچیانو له پاکستان څخه وتلی دی. تفصیل راکوي د دیو خبریال ارشد حسین په دې رپورت کې.
د مذهب د سپکاوي په قضیه کې د سترې محکمې لخوا د بری کړې شوې عیسائی میرمنې آسیا بی بی خاون عاشق مسیح د فرانس او سپین حکومتونو ته د پناه خواست کړې دي او ویلي دي چې د آسیا بی بی د بری کېدو وروسته چې په پاکستان کې کوم حالات رامنځته شوي دي نشي کولی چې دلته پاتې شي. د دې نه وړاندې د مذهب د سپکاوي په قضیه کې ستره محکمه کې د عیسوي میرمنې آسیا بی بی وکیل سیف الملک هم تیره ورځ د هیواد نه سره د بال بچ وتلې دي. د وی وی سره مرکه کې د آسیا بی بی خاون عاشق مسیح پولیس ته خواست کړي چې د هغه د سلامتیا لپاره دی د هغه د کور سره نږدې نه پاتې کیږي ولې چې داسې هغوی په ګوته کې دي شي.
فرانسی کی تھی جو ادھر بھی لیٹر دیا تھا درخواست دی تھی سپین بھی دی انہوں نے جب کیا تھا کہ جب وہ رہا ہوگی تو ان شاء اللہ کوشش کریں گے ساری.
ہغوائی منگ د سیاسی پناہ د پارا سپین او فرانس تخواست کڑے دے او ہغوی باور را کڑے وہ چکل آسیا بی بی خوش کڑی شی نو د ہغوی بہر تا د بوتلو ہسی بکوی او دا محل د سپین سر پرابط کی دی. د آسیا بی بی د کورنے جون تا پا ورپی خو گواخونو د یو سوال پا جواب کی عاشق مسیح اویل چی د آسیا بی بی د بری کی دو روستو چی کم حالات جوڑ شوی دی ہغا دل تا د پاتی کی دو جوگا ندی.
آپ نے دیکھ لیا جتنی ہلنگ ہوئی ہے کی حالات تین دن رہے نے تو اس دے باوجود بھی چلو تڑا سوال اچھا ہے رہن دی حالات ہو دی ہے.
هغه وای تاسو ولی دل چې په کوم ورځ آسیا بی بی بری کړې شو او کوم حالات جوړ کړې شو نو دا دلته زمنګ د پاتې کېدو جوګه نه دی. د دین وړاندې هم عاشق مسیح د جرمني یو خبری ادارې سره مرکه کې ویلی وو چې د آسیا بی بی د بری کېدو وروسته د پیل شو مظاهرو د ودرولو لپاره د حکومت او تحریک لبیک پاکستان ترمن د شوې لوزنامې پس د هغه د کورنۍ یری لا نور هم سیوا شوې دي. سرګند دی چې د حکومت او تحریک لبیک ترمن د شوې لوزنامې نامه لاندې حکومت پابند دی چې د آسیا بی بی نوم د هیواد نه د بهر وتلو په فهرست کې واچوي او دا چې حکومت په د هغې د مقدمې د نظر سانې په اپیل اعتراض هم نه کوي. بلخوا د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري وای د آسیا بی بی د حفاظت لپاره امنیتی ګامونه زیات کړي شوي دي او حکومت باور ورکوي چې د آسیا بی بی ژوند په خطر کې نه دی.
Take steps against extremism. We need to take steps against these such kind of violent protesters, and we need to come up with a permanent solution. Right now, this is not a cure. This is just a firefighting we are doing. So the cure is the real thing, and our government is committed.
هغه د غلوزنامې ته په اشاره کې وای دا هیواد کې د راپورت شوې کشالې مستقل حل نه دی او تش په اور اوبه اچول وو. حکومت لبه د سغدریزه او د خونړې مظاهرو د قابو کولو لپاره مستقل علاج مندلوی. ناقدین هم د حکومت لخوا د تحریک لبیک پاکستان سره په شوې لوزنامه ټکونه کوي او د وزیر اعظم عمران خان په خوانې ټبر جمایما ګولډ سمیت په سوشل میډیا جاری کړی پیغام کې دا لوزنامه د آسیا بی بی لپاره د مرګ پیغام بللی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده د آسیا بی بی د مقدمی د فیصلې په حواله سره چې کم په ملک کې مظاهره پر تشدد شروع شوی وي، نو په دې باندې که یو طرف ته ډیر لیکل شوی دی نو ډیرو سړنکارانو په نیوکې هم کړی دی. هم په دغه حواله سره د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان هم خپل یو ادارې لیکلی ده او پکې لیکلی دی چې یو بل حکومت یو ځلې بیا د هغه مذهبي تندرو او تشدد پسند خلکو سره معاهده وکړه، داغوی غوښتنو ته املا وتړلو چې کم خلک داغوی غوښتنو ته سر کې خودو چې کم خلک نه خو جمهوریت منی او نه په آئین باندې یقین ساتي. د ډیوه خبریال احسان محمد خان د دې ادارې په حواله سره سرنکران سره خبرې کړې. تاسو ته وړاندې کوو
د انګریزي ژبې او رسپانی ډان په خپل ادارې کې د توندرو ډلې درې ورځو احتجاجونو او ولسی جیدادونو ته زیان رسیدو وروسته د حکومت او د غډلې ترمنځ لوزنامې په اکله یو وار بیا سلامي کېدلو د سرخط لاندې لیکلي دي. د درې ورځو احتجاجونه چې پکې ولسی مالونه او اسبابونه تباه شو، سړکونه او لارې وتړل شوې او د معمول ژوند ته په لویه کچه زیان ورسېدو، خو حکومت دغه ټول ستا یو لار ولټوله چې د احتجاج کوونکو غوښتنو ته سلامي شي. دا هم ښکاره شوه چې د شپږمې په ورځ د وزیر اعظم عمران خان قوم ته وینا هم د تاریخ د خزلې برخه وګرځېده او یو بل حکومت تشدد کوونکو انتحارګرو ته وسپارل شو چې څوک نه خو جمهوریت تسلیموي او نه د هیواد آئین مني. د پېښور های کورټ نومیالی وکیل لطیف افریدی وای دغه د احتجاج روانولو وروسته د عمران خان وینا او انتحارګرو ته د ډیکې هم تشبوس بادول ثابت شو، خو وای د داسې کولو سره دغه تندرو خلک نور هم زورور کیږي چې دغه په هیواد کې تشدد او تندروي ته وده ورکول
پسندو د مذهبي جمعه دا هغه ته مکمل تور تسلیم شو او هغه ټول خبره ومنلې. موټروی باندې چې په سوالو گاډي وسوځول شول، پاغي کې بسونه، پاغي کې جیپونه، پاغي کې موټرې، دا د ناستوان بسوک د چاله غواړي. په دې ریاست کې به آئین چلیږي، قانون به چلیږي، کدا فیصله به کول وي، کدا فیصله و نه شي په دا ملک کې به خاله جنگي جوړیږي، غم به جوړیږي او لوی انتشار چې کوم دی هغه پروت دی چې هر کله جوړ شو چې داسې خولې بند نه شي.
د ډان ورځپاڼه وایي د تحریک انصاف ګوند به دا دلیل وړاندې کوي چې دغه د احتجاج کوونکو سره لوزنامې په ترس کې به څه قسمه غیرقانونه نرمي او رعایت نه کیږي او حکومت یوازې د اپیل یا بیا اورونې غوښتنې عمل د قانون د لارې سرته کول غواړي. ډان لیکي را روان ورځو کې به دا نور هم سرګند شي چې آیا دغه د حکومت په زړه کې موجود بدنظمي او ناقلاري هیواد نور هم د انتحارګرۍ په ډونګ دلدل کې ننباسي. په داسې کې به نورو ادارو له هم خپل عمل ته قتل پکار وي. ډان اداریه لیکي دغه احتجاج کوونکو له لوري د فوزي قیادت پر ضد نه منونکي تورونه او د غوغا جوړولو او فوز کې دننه بغاوت دپاره د چغو وهلو باوجود ادارو په سرګنده ځان په غاړه وساتو. ډان ورځپاڼې د سترې محکمې په اړه ویلي، سترې محکمې لکه نزدې وخت کې څنګه پاتې شوې په دغه احتجاجونو کې د دینه بدل ډول څرګنده شوه چې لکه دا پریکړه کړې چې د خپل لوري به سوموټو یا د خپل ځانه کاروي کولو اختیار په ځای لیکلې پریکړې کوي. ډان په اخیره کې وای ښکاریږي پاکستان یو داسې هیواد دی چېرته حقیقي قیادت نشته، بله دا چې یو وار بیا به په کوڅو کې ګډوډي او خپل سری خوره شي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
د ویب پاڼې پته ده
voadivanews.com.
ټویټر @VOADIVA.
هیریه نکړی. د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کرن اوریدن کو د ډیوا خبری خبرونه کې یو زری بیا تاسو ته هر کله وایو او وړاندې کولا ول د خبرونو سرټکی
د پاکستان د مالی ستونزو د هواري لپاره د چین په سفر وزیر اعظم عمران خان له چینایي چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته جاري کړل سوي ګډه اعلامیه کې له اسلام آباد سره د مالی مرستو په اړه څه نه دی ویل سوي البته وایي د دواړو هیوادونو اړیکې بلا نورې ژورې سي
د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د سپریم کورټ لخوا بری کړی شوی عیسائی میرمنې خاوند عاشق مسی د سیاسي پناه د پاره سپین او فرانس ته خواستونه کړې ویلې دي د آسیا بی بی د بری کېدو وروسته پاکستان کې پیدا شوي حالاتو له امله نشي کولای چې دلته پاتې شي
او له باړې څخه خپلو سیمو ته ستنېدونکي کمبرخیل کډوال وایي په سیمه کې یو کورونا وران ویجاړ دي او حکومت ورته د ژمنو سره سمې هیڅ اسانتیاوې نه دي ورکړي
اوس خوښ شي د خبرونو تفصیل ته
چین په سفر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له چینی چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته د دواړو هیوادونو په شریکه اعلامیه کې ویل سوي چې د بیجینګ او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به لا نورې هم ژورې سي خو په دغه اعلامیه کې له پاکستان سره د سملاسي مرستو په اړه څه نه دی ویل سوي عمران خان د چین تر سفر وړاندې ویلي وو چې د پاکستان د مالی ستونزو په اړه د مرستو غوښتنه به کوي تر دې وړاندې سعودي عربستان له اسلام آباد سره د شپږ ارب ډالرو د مرستې اعلان کړی وو نن په بیجینګ کې جاري سوي اعلامیه ته په پاکستان کې ډیری اقتصاد پوهان د شک په سترګه ګوري او داسې ګڼي چې عمران خان ته چین هغه ډول جواب شایي نه وي ورکړی څه ډول چې دوی تمه درلوده
د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې سپریم کورټ لخوا بری کړی شوی عیسائی میرمنې خاوند عاشق مسی د سیاسي پناه د پاره سپین او فرانس ته خواستونه کړي ویلي د آسیا بی بی د خوشي کېدو وروسته پاکستان کې پیدا شوی حالاتو په وجه نشي کولای چې دلته پاتې شي د دې نه وړاندې د آسیا بی بی وکیل سیف الملک هم تیره ورځ سره د کورنۍ بهر ملک ته تللی د وایس اف امریکا سره ایتوار په ورځ مرکه کې آسیا بی بی خاوند عاشق مسی ویل حکومت د هغه د کورنۍ د حفاظت لپاره د هغه په کور پولیس کومارلې دي خو خواست کوي باید دا پولیس د هغه د کور نه لري ودري ځکه چې داسې هغه په ګوته کې دی شي
له باړې څخه بیرته خپلو سیمو ته ستنېدونکي کمبرخیل کډوال وایي په سیمه کې کورونه مځکې او نورې ودانۍ ورانې ویجاړې پرتې دي او هلته د حکومت لخوا ودوی ته هیڅ ډول اسانتیاوې نه دي ورکول سوي ځینې کډوالو ډیوه ته ویلي هلته پاتې سوي کډوال په خپلو لګښتونو د وران سوو کورونو بیا جوړونه کوي
د پاکستان د انساني حقوقو وزیر ډاکټر شیرین مزاری وايي ټویټر د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی د اکاونټ بندولو د هغوی خواست رد کړی د پاکستان پیژندلې څېړنکارې عائشه صدیقه شیرین مزاری نه تپوس کړی و چې کینی هغوی د فیسبوک او ټویټر نه غوښتي چې د خادم حسین رضوی سوشل میډیا اکاونټونه دې بند کړي
روسیه ویلی د افغانستان صدر اشرف غنی په مسکو کې د سولې خبرو ته د مشرانو سیاستوالو یو پلاوی اورولېږي خو د افغانستان د دولت لخوا په رسمي ډول کوم بیان منسته نه دی راغلی چې د روسیې په دغه غونډه کې به ګډون کوي البته ویل سوي چې لا تر اوسه پورې په دې اړه څه پرېکړه نه ده سوې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د سه شنبې په ورځ ویل سوي چې د سولې خبرې د دې میاشتې په نهمه نیټه ټاکل سوي چې پکې به د طالبانو پلاوی هم ګډون کوي
د امریکا د یوټا ریاست د اوګډن خاروال په افغانستان کې په یو داخلي برید کې وجل شوی هغه په ملي امنیتي ګارد کې وو د امریکا مطبوعاتو تر مخه برنټ ټیلر د خالی پورس په کابل کې وجل شوی دی خای دا یو داخلي برید وو په دغه برید کې یو امریکایي عسکر جوبل شوی هم دی
په بهرین کې یو عدالت نن د یک شنبه پر ورځ درې مخالفو مشرانو ته د عمر بند سزا اورولې ده د بندیز لګول سی ویل وفاق غورزنګ شیخ علي سلمان دا وخت په زندان کې دی او دوه نور ملګرو ته په غیر حاضری کې سزا اورول سوي
نن د ایتوار پر ورځ د فرانس په نیو کالیډونیا سیمه کې خلک د ازادۍ پر ریفرندم کې رائے اچي خلک به د دې سوال جواب په او یا نا کې ورکړي چې ګینه دوی د نیو کالیډونیا سیمه یو مکمله خود مختاره او آزاد سیمه لیدل غواړي د ریفرندم روم بنې نتایج ښایي چې زیاتره خلک د غسیمه د فرانس برخه لیدل غواړي
مصر ویلی نن د یک شنبه پر ورځ یې نو نسداسي وسلوال وژلې چې اوربند د هغه جهادیانو سره د اړیکو ګمان و چا چې د جمعه پر ورځ وې سایانو وژلیو د کورونې چار وزارت ویلی دغه وسلوال د منیا ایالت په لوی دیس کې وژل سوی خو وزارت دانه دی ویلی چې دا پېښه څه وخت رامنځته شوی خو د جمعې پر ورځ د عیسایانو د وژنې د پیښې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی وو خو څه شوی دی نه دی وړاندې کړي د مصر په 10 کروړه آبادي کې د عیسایانو شمیر 10% دی چې له ډېره وخته د توپیری چلند ګیله کوي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمن اوریدونکو، خبری خپرونه لا دوام لري. د انډونیشیا حکومت او د دینی علماو شورا یو ګډ دیالس کسیزه پلاوی کابل ته تللی دی او هلته یې پر دې خبرې کړي چې د پاکستانی، انډونیشیایي او افغان دینی علماو دویمه ناسته دی په جاکارتا کې جوړ سي. بل پلو افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو ناستې لپاره د افغانستان او روسیې ترمنځ بحثونه روان دي، خو تر اوسه کومې وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلي. فواد لامی له نورو تفصیلاتو سره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صفقت الله احمدی امریکا غږ ته وویل چې د مسکو د ناستې په اړه افغان حکومت او روس چارواکي تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي او زیاتوي چې افغان حکومت لا د دغې ناستې د ترسره کېدو نیټه او د ناستې د څرنګوالي موضوع د بحث وړ ده. ښاغلی احمدی وویل تر اوسه زموږ او د روس چارواکو لخوا په دې اړه کوم توافق نه دی شوی او هغه موارد چې په احتمالي توګه پرې بحث کیږي او په احتمالي توګه یو ځای ته ورسیږي د سولې د عالي شورا د غړو ګډون دی. خدا چې حکومت به څنګه ګډون کوي، د ناستې وخت به کله وي او د مسکو د ناستې د بحث موضوع به څه وي، په دې موضوعاتو بحثونه روان دي او زموږ بحثونه پای ته نه دي رسیدلي. ښاغلی احمدی دا هم وویل چې افغان حکومت له هر هغه هیواد څخه چې د سولې په برخه کې اقدامات کوي هرکلی کوي، خو افغان حکومت په دې برخه کې خپل شرایط لري چې یو له دغو شرطونو څخه د افغانانو پر رسمي مالکیت د سولې پروسې مختبی ول دي. رویټرز خبری آژانس رپورټ ورکړی چې دغې ناستې ته د پخوانی صدر حامد کرزي په ګډون اته افغان سیاسي مشران بلل شوي دي چې شپږ تنو یې دغه بلنه منلې ده. د ښاغلي کرزي د رسنیز دفتر مسؤول یوسف سها امریکا غږ ته وویل چې روس تر دا مهاله ښاغلی کرزی په رسمي توګه دغې ناستې ته نه دی بللی. په همدې حال کې افغان او انډونیشیایي چارواکو په کابل کې د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند وایي چې د انډونیزیا څخه راغلی پلاوی د سولې شورا له مرستیال عبدالخبیر اوچقون سره لیدنه کړې او د خپل هیواد له لوري د افغان سولې په اړه د دوامداره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د سولې شورا ویان سید احسان طاهری د اتوار په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د انډونیشیا د پلاوی د سفر هدف د سولې د خبرو په اړه لا هم غږی رامنځته کول او د سولې د خبرو لا قوي کول وو. ښاغلی طاهری زیاته کړه چې په دغه پلاوی کې د انډونیشیا د علماو د شورا مرستیال، دغه هیواد د صدر د دفتر رئیس او نور دینی علما شامل وو. طاهری وویل چې په دغه ناسته کې انډونیشیایي پلاوی د افغان سولې په اړه د افغان، انډونیشیایي او پاکستانی دینی علماو د دوهمې ناسته جوړې دوژمنه هم وکړه چې په اړه به یې د انډونیشیا له حکومت سره خبرې وکړي. د روان کال په می میاشت کې د افغانستان، پاکستان او انډونیشیا دینی علماو په هغه هیواد کې په جوړه شوې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کړی وو.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
د پخوانی کورمې قبایلی علاقې نه بې کوره شوې څه تقریبا 1200 د کمبرخیلو کورنۍ چې کله واپس خپلو علاقو ته تللې دي، نو هلته کې کورونه وران ویجاړ پراته وو او هیڅ قسمه د ژوند بنیادي سهولتونه هم نه وو. دوی په خپل سر باندې د خپلو کورونو بیا آبادولو کار شروع کړی دی او حکومت وسه پورې د دوی د املاکو ته چې کم زیان رسیدلی وو د هغې سروې هم نه ده شروع کړی. ابراهیم شینواری په دې موضوع باندې تفصیلی رپورټ راکړي.
زه وجد خان د ضلع خیبر د تیرا د جوټ درې پالوکا کې ولوړیم. دا خلک تقریبا شپې کوله متاثرینو وسته دغه خلکو واپسې وشول دغه الوکیله، نو د حکومت پاکستان نه دا خلک دا مطالبه کوي چې انساني حقوق په بنیاد باندې چې هر یو شاید دغه خلکو حق جوړیږي هغه دغه خلکو لا ورکړی شي، ځکه چې د خلکو لا تر اوسه پیرې پاکستان د جوړېدلو را دلې نه سکول ورکړی شوی دی، نه اسپتال ورکړی شوی دی او نه د اوبو سکیمونه دلته شوي دي. نو موږ دا مطالبه کوو چې انساني حقوق په بنیاد باندې د دغو خلکو سره مرسته وکړی شي، ځکه چې دا خلک د ډېر غربت او د ډېر تکلیف او د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې دا کورونه په خپله په نظر باندې بې توصله درچی د کورونا دو مکمل ورون شوی دی ک حکومت د غوسره مرسته ونه کی د خپل کورونا د نشي جوړولای نو د حکومت نه مونږ د مرسته تمالارو ان شاء الله تعالی دا امید لرو چې حکومت به مونږ سره مرسته وکړي
سرور مو پینځه مرز د شمنګ خپل کلی وطن لا راغلی تر اوسه پورې حکومت پاکستان مونږ نه هیڅ شنه راکړي مونږ مطالبه دا کوم چې مونږ د خیمه راکړي شي راشندې راکړي شي او زموږ سره دلته هیڅ پروګرام نشته مونږ چې کوم راغلی دلته د مونږ سره یو ورکوټ افشاندې کټم نشته چې باغې باندې کینو هر یو شی بالکل ختم شوی راسته شوی نو مونږ مطالبه ده چې مونږ له خیمه راکړی شي مونږ له راشن راکړی شي او مکمل چې کوم د آی ډی پیز حق هغه مونږ له راکړي
خاص د جوړټو بسیدون کوي او اصغر خون نومه مې وو نو دلته سروې غلا ټیم راغلی وو تقریبا د درو ورځو پورې خو هغه سروې کې تقریبا په 130% آبادی نو مرمت شوی او نه هغه کړی وو نو دا په کور دو چې دا سروي ولا روشي ولې مې دا بودی هغه پیره چې نه چې دا بودی کلیر شوی نه یب کې دا حکومت لم کور دو او دا مې کوم نه غون چې دغه لم کور دو چې په دا باندې غور وکي
دا کور ویران د کنه مو دلته ور ځان لا بل کړه کورونه ویران دی بهر نه سي نه خیمهشت نه چې نشته ګورم ځان لا بل کړه کورونه ویران دی وبسته در پس ووره وری یو څه بل څه تعلیمونم هم نشته سکول هم نشته دی
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003
دا د وایس اف امریکا جوا دا کترمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې زو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې دوه کاله وړاندې بې درکه سوي شبیر بلوس د راخوشي کولو یا د مندنې په اړه هلته دوه شزو د لوژې اعتصاب یا هړتال شروع کړی دی. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
سیما او زرینا د یوې اونۍ لپاره په کوټه کې د کوچني ماشوم سره د لوږې علامتي اعتصاب یې پیل کړی دی. دوی د کوټې د مطبوعاتو کلب مخ د بې درکسو کسانو د سازمان په کیم کې ناستې دي چې د بلوچستان څخه د بې درکسو خلکو د راخوشې کېدو غوښتنه کوي. زرینا د شبیر بلوچ کور ودانه ده او سیما بیا د شبیر بلوچ خور ده. د شبیر بلوچ خور سیما وایي چې د میرمن او دی ضلع کیچ ته تللي وو د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی وو. خو امنیت خوندي ساتونکي د کیچ د ګورکاک په سیمه کې عملیات وکړل چې په ترس کې شبیر له ځانه سره یووړي. اوس تر دوو کالو زیاته موده سوې ده چې د هیڅ درک نسته چې دی چیرې دی او په کوم حال کې دی.
هم حکومت بلوچستان سے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر میرے بھائی مجرم ہیں تو اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے، اگر وہ بے گناہ ہیں تو اسے منظر عام پر اسے بازیاب کیا جائے.
موږ د بلوچستان له حکومت څخه خواست کوو که چیرې زما ورور مجرم وي نو ودته دي له قانون سره سمه سزا ورکول سي، او که چیرې دی بې ګناه وي نو دی دي راڅرګند کړي او راخوشي دي کړي. سیما او زرینا بلوچ دا واران څخه راغلي دي چې دا له کوټې څخه د 600 کیلومتره په واټن باندې لرې پرته سیمه ده. دوی هلته احتجاج نه کوي، دا هغه پر ځای دوی دلته په کوټه کې احتجاج کوي. وی چې هلته موږ ډېرې هلې ځلې کړي دي خو چا مو خبره نه اورېدله. اوس د شبیر بلوچ پاک لباندی ورسنوی او چارواکو ته خپل رغ رسول غواړو. زرینا بلوچ په دې باب وی
4 اکتوبر 2016 ګور کوپ علاقہ شه فوجا برتا من چمن دی ما سوب سلام الله شبیر باب ته شبیر
د اکتوبر پر سلرمه نیټه په 2014 کې فوج راغلی شبیر رزان سره یوړی. موږ دا غره پاره هر څومره احتجاج کړی دی خو هیڅ رنګ نه دی راوړی او نه دی راخوش سوی دی. د دې په خبره چې موږ هلته تحصیلدار لورلو چې د شبیر بلوچ د ورکېدو قضیه درس کړي، خو هغه موشته وویل تاسو د چا په ضد باندې کوي. موږ وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو له ځان سره وړی دی. تحصیلدار وویل که چیرې تی د بل چا د نامعلومو په ضد باندې قضیه درس کوي نو بیا موږ ثبت کوو، مګر دا قضیه د امنیت خوندي ساتونکو ادارو په ضد باندې دوی نشي درس کولای. د شبیر بلوچ خوروي چې دوی د بې درکسو خلکو سازمان او دغه ډول د بشري حقوق سازمان ته هم د نوم ورکړی دی، خو تر اوسه پورې دی نه دی راخوشي سوی. په بلوچستان کې د بې درکه سو خلکو سازمان وایس پار بلوچ میسنګ پرسن وی چې دلته په زرګونو کسان بې درکه دي. دوی د دې پړه د پاکستان پر استخباراتي ادارو باندې اچوي، خو حکومت بیا د بې درکه سو خلکو شمیره کمه بیانوي. حکومت دا دریز هم لري چې دغه بې درکه سوي خلک پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې او دغه ډول د ګازو پر پایپ لاینونو او د پنجاب د خلکو په ادبي وژنو کې ککړندي حمله دغه کبله له دوی څخه پلټنې ترسره کړي. د کامی عملیاتو د پلان له مخه چې امنیت خوندي ساتونکو ادارې څوک یوسي، دوی به تر درو میاشتو پورې له خپل ځان سره د پلټنو لپاره ژدلی شي، خو د دوو کورنۍ ته به په دې باب دا اطلاع ورکوي چې په کوم جرم کې وړی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوری جو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دیو ده د پاکستان حکومت لخوا د پښتون تحفظ موومنت یو فعال غړي ګلالی اسماعیل نوم په ای سی ایل کې د هغه خلکو په فهرست کې چول شوی دی چې د پاکستان نه بهر نشي وتلی. د ډیو خبریال عدنان بیټنی ګلالی اسماعیل سره هم په دغه موضوع باندې خبرې کړې دي چې یو طرف ته خو حکومت تحریک لبیک پاکستان تندرو وډلې غړو سره لوزنامې کوي، او بل طرف ته چې د پښتون تحفظ موومنت خپل د حقونو دپاره پوره احتجاجونه کوي، نو د هغوی پر ضد اف آی آر کټ کیږي او نمونه په ای سی ایل کې چول کیږي. دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
بلاره اسماعیل، تاسو خپل په یو پړاو کې ریژه لګایې چې ای سی ایل ته نومه کتلې ده په عدالتونو کې، تاسو پیښې روانې دي بنو ځلې تر غره تر ټول نه اول د هغې په ولا کار وګورم کو ته وای چې هغه اوس په کم پړاو کې روان دي، تاسو کوم پروسس ده؟
بالکل، اول خو زما باندې مقدمه کړو سوابای کې چې جلسې کې ما شرکت کړو، نو په 19 کال کې باندې مقدمه دایر شو بای کې، او زمانه مو بیا هغه کې د اف آی اے پر ذریعہ باندې زونی سلام اسلام آباد ایئرپورټ نه یو ورځ حراست کو ساتلم، بیا اراده نوم په ایگزیټ کنټرول لیست کې چولو، نو اوس ضمانت خو ماته ملاو شو د سوابای مقدمه کې. ما ته هم او نور زمونږه کم لس ملګری دي فضل خان لالا او د سوابای نور د ملګر ته مونږ ته ضمانت ملاو شو دی، خو زما نوم په ایگزیټ کنټرول لیست باندې دی او هغه د بارما په اسلام آباد های کورټ کې اپیل داخل کړی دی، نو دا غي به هم ټایم به کې لګي کې خو ما ته امید دی چې هغه به هم کدی ریاستي ادارو غوښتل نو زما نوم هم د ایگزیټ کنټرول لیست نه لري شي. دا یو عوامي تحریک دی، ډیر خلک د دې په ملاتړ کې راوتل، بیا په دې کې چې کوم سیول سوسایټي دا هغه هم د دې په ملاتړ کې راوتل، لکه زه د بشري حقوقو لپاره کار کوم، د ښځو حقوق لپاره کار کوم، نو زما په شان خلک هم د دې تحریک په سولیډاریټي کې ملاتړ کې راوتل، نو ما باندې چې ریاست کوم فشار کوي په مقدمه کې راوستلم، تنظیم را ل بند کړ، د تنظیم اکاؤنٹ یې رالا فریز کړل، پیسې د تنظیم رانه ټوله واغستلې، بیا یې رالا د غو کړل، د نوم یې رالا په ایگزیکٹ کنټرول لیست کې واچول، دې مقصد دا چې یې رو کړل غواړي دا به چې سیول سوسایټي د دې په ملاتړ کې راو نزي، نو د خلک یې رول د پاره لکه اوس کې کوټ شانتي جوړ کړل دی چې خلک وېریږي دې تحریک تران شي. نن خو په بنی ګل کې لکه چې اختر دی او چې راتلم نو قتل مچ ډیر خلک راغلي دي ورته، او یو د اختر په شان د ماحول دی، او د راتلو مقصد زما هم دلته دا دی چې په دې وطن کې په دې پاکستان دی ریاست کې یو آئین دی او په هغه آئین لاندې د خلکو حقوق دي، لکه د ژوند حق دی، د انصاف حق د خلکو سره، د اسمبلی د راتلو د جلسې کولو حق دی، ورته د تعلیم صحت حق دی، مونږ ګورو چې د پښتنو په وطن باندې پښتنو ته هغه حقوق نه ملاویږي، پښتون ته د ژوند حق نه ده ملاو، پښتون ته د تعلیم حق نه ده ملاو، پښتون ته د انصاف حق بیا نه ده ملاو، ځکه چې د پاکستان آئین لاندې دا ټول حقوق راځي، نو ځکه زه او دا شان د نور زرګاو خلک نن د دې تحریک ملاتړ کې راوتي دي.
کدرمن اوریدونکو، اوس هم زه د 400 لوري ته چیرې چې د پخوانی قبایلی سیمو په اړه یو مطالعاتي غونډه سوې ده، او په هغه پخوانیو قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په حواله سره د یو پخوانی سیکرټری اختر علی شاه هم خبرې کړې دي او وایي چې هلته به اصلاحات شای لږ نور وخت هم واخلي، په دې چې د هغه سیمې خلک لا تر اوسه پورې په ذهني توګه ورته چمتووالی نه لري. تفصیل ارشاد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
د چارسدې په غنی خانډیرۍ په شکل وتی لرغنتون کې مطالعاتي غونډه کې د پخوانی قبایلي علاقو اصلاحاتو او ورپېخو ننګونو باندې خبرې کېدې. په مطالعاتي غونډه کې پوهان، استادان او ځوانان په ګڼ شمېر کې ناست وو او وار په وار به یې خپل نظرونه وړاندې کول. د داخله چارو محکمې پخوانی سیکرټر او پښتون ټینګ ټینګ غړی سید اختر علی شاه د غونډې وروستو میډیا ته وویل قبایلي سیمو ته به د پولیس نظام، ټیکسیشن او نورو محکمو غزونه یو لویه ننګونه وي.
خو ما چې څونه پته کړې حکومت دې لپاره خپل پلان ورکړی او ابتدایي طور باندې به های کورټ دې ته خپل ججان ورکړي او ور سره چې کومه لیوی دالتا او خاصدار دی په ولې مارا لکه به اغه پولیس سره زم کوي نو دا شن مدا کار بیا روان.
اختر علی شاه ویل زول نظام سره تړلو سیمو کې نوې نظام ماری پی کول به وخت غواړي، خو وخت تیرې دو سره سم به عامولست دغه نظام عادي شي.
او دا هبشه شوی دی په دې دنیا په تاریخ باندې تاسو نظر واچوي چې چرته به اصلاحات کیږي یو د سه برات یافته طبقه چې زوړ نظام سره وابسته وي هغه یې مخالفت کوي. زمونږ وړاندې ډېر داسې د کالا ډاکه مثال دی. دا اول دلته پولیس یک نظام نه و، دا عدالتي نظام و، قبایلی وه، حکومت فیصله وکړه، هلته مخالفت و، اوس هلته ډېر ښه په کامیابۍ روان دی.
غونډې ته راغلی د ملکن پوهنتون کې استاد وایي
زما نوم نجیب الله دی او د پیشه لحاظ سره یو لیکچرر یم. جی دا خو ډېر زیات ضروری دی ځکه چې بغیر د زده کړې نه زما زلمی کل چې کم دی او بیا په داسې قسمه اکټیویټیز کې دا کېږي مبتلا کېږي چې هغه د هغه شخصیت او د هغه معاشره دواړه راغورځولی شي. چې کله داسې قسمه خبرې دا تعمیراتي سوچ پیدا کوي په یو انسان کې، چې کله تعمیراتي سوچ را پیدا شي بیا قام هم جوړېږي، خاندان هم جوړېږي، شخصیت هم جوړېږي.
دا سټڈی سرکل هر میاشت چر صدی غنی خان ډیری او د پیښور بچا خان مرکز کې را جوړیږي. د را جوړون کې وای د پښتنو په خپل مسلو د بحث د نشوالي لوجه د حل لارې نروزی او نور هم په مسلو کې خکیل کیږي. دا سناستو سره پښتنو ته ور پیښو مسلو باندې بحث او د حل لارې لټول کیږي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ. د دی وایس اف امریکا دی ودا په بلوچستان کې د چمن د ضلع هسپتال نه د مقامی د هغې علاقې خلک ګیلې کوي چې دوی ته پوره سهولتونه په هسپتال کې نه ورکړی کیږي. خو بیا په هسپتال کې کارکوونکي ډاکټران او چارواکي وایي چې په دوی باندې نه یوازې د علاقې د خلکو بلکې افغانستان نه چې کم خلک د علاج لپاره راځي د هغوی هم بوج ډیر زیات سیوا دی او دوی پوره کوشش کوي چې هر چا ته پوره پوره د صحت سهولتونه ورسوي. تفصیلي رپورټ به نعمت الله سرحدي تیار کړی.
د بلوچستان ایالت په سردی زله زله کې لاودلا چمن د افغانستان سره پر پوله پرته سیمه ده. دلته ادي خلک وای د علاج مالجه سلوتونه ډیر کم دي. په دولتي روغتونونو کې ودی ته دارو درمل نه رسیږي ځکه چې دوی وزانی هسپتالونو ته مجبور دي چې علاج پکې کوي. چې هغه ډیر په ګرانه بای ودی ته تمامېږي. د چمن د مدني ټولنې په اړین وای چې عوام د علاج لپاره ځانی روغتونونو څخه لاګرزولو لپاره دي حکومت بایسي او دولتي هسپتالونو ته دواوي او دارو درمل ورکړي. په دې هکله عبدالرزاق مشر او نعمت الله وای
غریبان خلک در په دره ګرځي، مریضان در په دره ګرځي، هیڅ علاج مالجه نشته. باید چې د دې پر دغه وسی چې هر ډاکټر پر خپل ډیوټي حاضر شي. ډاکټران دلته ډیرې تنخواوې وړي او ډیوټیان یې نشته. نورو ځایو کې ګرځي، په مختلفو میډیکلانو په خپلو کلینیکانو کې ناشتي، دلته ډیوټي نه ورکوي.
ڈسٹرک ہسپتال دی د گردی ضلع تقریبا زموږ آبادی د 7 لاکھ سو اوپر ده. زموږ د دلته د دوا او دغه ډیره کمی ډیره زیاته ده. زموږ دلته بارډر عمر اثر مدی عوام ډیر زیات راځي، مریضان ډیر زیات راځي، دوا دواوی گس نستا. ټوټل مریضان د د اسپیټال سره د بندي په خپل پیسو باندې واخی.
د چمن د مرکزی اسپیټال د دغه حالت جارج اخستو د پاره د چمن څخه ټاکل سوی ایلتی اسمبلی غړی او د عوامي نشر پارټي ایلتی مشر اصغر خان اسکزی هم د اسپیټال دوره وکړل چې د ډاکټرانو سره ولیدل چې د اسپیټال حالت شکولو د پاره کم اقدامات اخستل پکار دي. په دغه مهال اصغر خان اسکزی وویل د اسپیټال بنیادی ضرورت دوای او د اپریشن کولو د پاره د ډاکټرانو ضرورت دی. دغه ستونزه حل کولو د پاره به دوی اقدامات اخستل پیل کړي.
دا ټول شانس موږ په نظر کې دي چې دا ڈی ایچ کیو یو قسم د دوو ملکو ڈی ایچ کیو دی. د کندهار سره د کوژک د لمنه پوری دا ټول وطن جدي پر دغه باندې انحصار دی. کدلته د علاج معالجې صحیح بندوبست وسی نو ان شاء الله خلکو ته بیا ضرورت د دې نه پیژړي چې کوټي ته ځي، کراچي ته ځي، نور تکلیفونه نور مشکلات په لاره کې مې وسی. نو د دې لپاره زموږ کوشش هم دا دی ان شاء الله په دې سلسله کې چې خلکو ته ډېر سه ډېر سهولیات د هیلت په حواله کې ورله ورکو او د دې مشکلاتو تکلیفونه ورکم کړو.
خو د اسپیټال ډاکټران وایي چمن د افغانستان سره پر پوله پروت ښار دی. د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه مریضان دلته د علاج لپاره راځي، ولې چې د کوټې پورې تلل د لارې د چکپوټونو له وجې ودی ته ډېر ګران سوي دي او د دولت لخوا او اسپیټال ته ډېر کمه دوای او نور سهولتونه ملاویږي، ځکه چې د سیمې خلکو ته په دولتي اسپیټالونو کې د علاج په مخه ستونزې ورپېښې دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټي وي، چمن.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نه کړئ. دا د VOA دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اوریدئ شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001-202-205-0403.